السلام علیکم ستړي مشه د مشال ریډیو خبرونه اورې په پښتونخوا کې د ماسپخین یو بلجخوا د دې غړې په خبرونه کې زه منوشا تاسو هر کله کوم چې په اول نیمای کې درته یو شمیر کورنی ریپورټونه لرو او په دویم نیمای کې به یې د مشال مجله ریډیوي مجله هم اورې خوراځي چې په سر کې د مجید بابر نه د دې سات خبرونه
ستړي مشي لومبه د مشال د خبرونو سرټکی په کراچۍ کې د میئر او ډیپټي میئر لپاره ټاکنې روانې دي. په پاکستان کې د ورلد فوډ پروګرام ډایرکټری په نړیواله ټولنه غټ کړی چې د فاټانو د بیکوره شو خلکو سره مرستې لاړو زیاتې کړي. په پاکستان کې افغان سفیر ستور د مخکې په سپین بولدک کې د پاکستان بیرغ سوځول غندلې دي. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. کراچی کې د ضلع حکومت جوړولو لپاره د میئر خاروال او مرستیال خاروال ټاکنې روانې دي. د پاکستان د ټاکنو د کمیشن تر مخه د خاروال د ټاکنو لپاره څلور امیدواران په ټاکنو کې برخه اخلي، چې پکې د متحده قومي مومنټ نومول شوی خاروال وسیم اختر دا وخت په جیل کې دی. د خاروال د څوکۍ په امیدوارانو کې د ایم کیو ایم وسیم اختر په شمول د پیپلز ګوند کرم الله وقاصي آزاد امیدوار محمد رفیق خان او ارشد حسین شامل دي. د کراچۍ په شپږو ضلعو کې بلدیتي ټاکنې د 2015 کال د دسمبر د میاشتې په بندمه نیټه شوي، چې پکې تر ټولو زیات متحده قومي مومنټ یو سل او شپږ دېرش څوکۍ ګټلې دي، او دا امکان څرګندېږي چې په جیل کې بندیوان د متحده قومي مومنټ وسیم اختر د کراچۍ نوی خاروال وټاکل شي. تیر ورځ په کراچۍ پریس کلب کې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د متحده قومي مومنټ په پاکستان کې تر ټولو سینیئر غړي ډاکټر فاروق ستار د خپل مشر الطاف حسین لخوا د ګل په ورځ د پاکستان پر ضد شو خبرونه د لا تعلق اعلان وکړو، او وی ویل چې د دوی مشر الطاف حسین د دهنی ناروغتیا له کبله بیا بیا داسې بیانونه ورکوي چې له وجې عام کارکون ته زیان رسي. نو ښه خبره دا ده چې نوره دا پارټي د لندن پر ځای د پاکستان نه وچلول شي.
ہمیں یہ طے کرنا اور ہمیں یہ فیصلہ کرنا اور ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ فیصلے ہم کریں. یہ چیئرمین
دیوی منگت دا فیصلہ کول دی او کڑے مدا چی فیصلے با منگ کو او دا کومی گنگو سی چی خپری شوی چی منگ ایم کیو ایم پریک دو دا دروغ دی، زکا چی منگ پا خپل ایم کیو ایم یو نو منگ بای سنگا پریک دو. دا میڈیا پا دفترونو چی کومی حملے شوی وی منگ دا حاغینا دا لا تعلق اعلان کو،
ایم کیو ایم کی مکمل لا تعلقی کا اعلان کرتے ہیں.
فاروق ستار سره د پارلیمان یو شمیر غړي او د سند په صوبایي سملا کې د مخالف ډلو مشر خواجه اظهار الحسن هم موجود وو. بلخوا په کراچۍ کې د رینجر ځواک ویان مطبوعاتو ته په خپل یو واستول شوي بیان کې دعوه کړې چې د 2013 کال راهیسې یې په دغه ښار کې په هدفي وجنو کې ککړ 800 کسان نیولي دي، چې پکې د شپږ نیم سو تعلق د ایم کیو ایم سره دی. په پاکستان کې د ورلد فوډ پروګرام ډایرکټر لولا کاسترو په نړیواله ټولنه غږ کړی چې د قبایلي سیمو نه د بکوره شوي خلکو خپلو سیمو ته په حفاظت د ستنولو لپاره د لا نورو مرستو ضرورت دی. تېره ورځ د پاکستان سرکاري ریډیو سره په یوه مرکه کې هغې ومنله چې دا مهال د بکوره شوو کورنو سره تر ټولو زیاته د خوراکي موادو مرسته د پاکستاني حکومت لخوا روانه ده، چې له مخې هره میاشت په دغو کورنو کې 25,000 ټنه غنم ویشل کېږي. د یوې پوښتنې په ځواب کې لولا کاسترو وویل چې په قبایلي سیمو کې د سخت دریځۍ د خاتمې لپاره ضروری ده چې د ځایي ولس د اوسېدو د معیار کچه لوړ کړل شي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال د سپین بولدک او چمن ترمنځ د سیمه کې د یو شمیر کسانو له لوري د پاکستان بیرغ سوځول وغندل. وی ویل چې بیرغ د یوې ځانګړې ادارې نه بلکې د یو هیواد ولس استازیتوب کوي. زاخیلوال پرون په ټویټر وویل هغه کسان چې د پاکستان بیرغ یې سوځولی د افغانستان د حکومت او خلکو استازي نه دي. افغانان او د افغانستان حکومت د پاکستان یا بل هیواد ولس ته د داسې سپکاوي ملاتړ نه کوي. د زاخیلوال په وینا تر دې پیښې وروسته د پاکستان حکومت د چمن او سپین د کلار بند کړه، چې له امله یې د دواړو خواوو ولسونو ته زیات زیان رسېدلی. د افغانستان د پوځ مشر جنرال قدم شاه شهیم هندزي د هندي خبرونې د کاون هرل په حواله جنرال شهیم براتن کونه په نوې دلی کې د هند پوځ له مشر جنرال دلبیر سنگ سوهاګ سره وګوري او د هند له وزیر اعظم او دفاع وزیر سره په ټلیفون خبرې وکړي. د افغانستان د پوځ مشر په داسې وخت کې هندزي چې د راپورونو په حواله نوې دلی له دې هیواد سره د خپلو پوځي مرستو په زیاتولو غور کوي. راپورونه وایي چې جنرال شهیم به د افغانستان د پوځ د اړتیاو وسایلو یو لیست هم هندي لوري ته وړاندې کړي. د اټلی پولیسو پرون د یو افغان ځوان د نیولو خبر ورکړ چې تر یوې لارې لاندې تړل شوی او نږدې 1400 کیلومتره فاصله یې وهلې وه. د راپورونو له مخه د اټلی پولیسو ته یو شمېر کسانو چې په موټرسایکل یې سفر کاوه او د لارې په تل پورې یې د هلک لیدلی و خبر ورکړی دی. د لارې چلوونکی د بلغاریا دی او پولیسو ته یې په دې اړه چې د افغان هلک څرنګه ځان د ده په موټر پورې تړلی و بې خبري څرګنده کړې ده. دا لارې له ترکیې نه سپین ته روانه وه. واشنگتن وایي د ترکی له لورې په امریکا کې د میشت مذهبي شخصیت فتح الله ګولن د وستلو رسمي غوښتنلیک ور ورسېد. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند مارک ټونر پرون خبریالانو ته څرګنده کړه چې امریکا د دې غوښتنلیک پر متن او حقوقي اړخ غور کوي. د ترکی ولسمشر پر فتح الله ګولن چې د امریکا په پنسلوینیا ریاست کې اوسېږي تور پورې کړی چې په جولای کې یې د هغه د حکومت پر ضد د ناکامې کودتا پلان جوړ کړی و، خو ښاغلي ګولن دغه کودتا سره د تړاو تورونه رد کړي. خو مارک ټونر وویل چې د فتح الله ګولن د مستردولو غوښتنه له کودتا سره ارتباط نه لري. ټونر په دې اړه نور تفصیل نه دی ورکړی. وروستۍ خبر دا چې د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایدن د بالټیک سمندرګي په غاړه پرتو هیوادونو ته ډاډ ورکړ چې واشنگتن به د دوی د امنیت د خوندي ساتلو لپاره د ناټو د معاهدو احترام کوي. بایدن د استونیا، لاتویا او لیتوینیا پر ولسمشرانو غږ وکړ چې د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د جمهوري غوښتونکو ګوند د کاندید ډونلډ ټرمپ خبرې سنجیده وانخلي. ټرمپ په ورستو کې وویل چې د انتخاباتو د ګټلو په صورت کې به امریکا د ټولو غړو هیوادونو د دفاع لپاره د ناټو له تړونه وباسي. بایدن پرون په لاتویا کې د ډونلډ ټرمپ دا خبرې رد کړې او ویل چې د ناټو لپاره د امریکا په دواړو ګوندونو کې ملاتړ زیات دی. د مشال د خبرونو پای او اوس به تاسو ته د موسم حال او د کرن صوبې رابعه اکرم خان وړاندې کړي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.60 روپۍ خرڅول کیږي او په 1.10 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.83 روپۍ او په 1.83 روپۍ یو یورو په 1.83 روپۍ او په 1.19 روپۍ یو ریال په 28 روپۍ 2 پیسې خرڅول کیږي او په 28 روپۍ 1 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 28 روپۍ 1 پیسې او په 28 روپۍ 1.50 پیسې. یو افغانۍ په 1.50 روپۍ او په 1.60 روپۍ او په یو پاکستانی روپے 280 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپے 220 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له به پېښور او بنو کې خال وریځې وي او کوټه کې به موسم اوچ وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت یو کم څلوېښت او کم نه کم شپږویشت، بنو کې 9 او 18 او په کوټه کې 24 او 18 وي.
د مشال ریډیو خبرونه اوري چې پکې مو د دې سات خبرونه د نن ورځې د کرنسی بای او موسم حال واوري ده. په دې غړی کې مدرلا د غریپورټونه شامل کړی دی. وزیر اعظم نواز شریف د قبایلی سیمو د پارلماني غړو سره د ملاقات په وخت ویلي د راتلونکو لسو کلونو لپاره به د دغه سیمو د زده کوونکو مراعات دوه چنده زیاتوي. نن د کراچۍ ښار لپاره د میئر او ډیپټي میئر انتخابات کیږي. د شمالي وزیرستان په پلنګځي سیمه کې خناق ناروغي یو شمېر ماشومان متاثر کړي دي. ځایي خلک سوای
میشتا دا ګورا دا حکومت زړه وخوري او د غیر حکومت د غنادم دا دوغوري خو زره دا ځنه چې ټیم په شتري
په مومندو کې د نړیوال مرستندوی ادارې بند شوې سکولونه ځایي خلک په خپل خرچه چلوي. نور رپورټونه هم لرو او د دې غړې په دویمه نیمایي کې بعد مشال ریډیو وی مجله کې واوري. د هر ساوري دوله پارا د مشال ریډیو پر سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو یې هر ورځ د سهار نه بجو نه تر مازیګر شپږ بجو پورې اورئ. راځو د دې غړې اولنی رپورت ته. وزیر اعظم نواز شریف پرون ماښام په اسلام آباد کې د فاټا اصلاحاتي کمیټې د غړو سره ملاقات کړې چې پکې په قبایلی سیمو کې د آئینی او انتظامی اصلاحاتو په سفارشاتو خبرې شوې. په دې ملاقات کې د روان کال تر پایه د فاټا نه بې کوره کړل شوی ټول خلک خپلو کورونو ته د ستنولو او هلته د دوی لپاره په یو شمېر ترقیاتي منصوبو شروع کولو هم خبرې وشوې. په دې اکله تفصیل د اسلام آباد نظم خبریال احمد الله راکوي.
د وزیر اعظم دفتر یو چارواکی وایي چې نهه په ورځ فاټا اصلاحاتي کمیټې د وزیر اعظم نواز شریف سره په اسلام آباد کې ملاقات وکړو او په فاټا کې اصلاحاتو لپاره په تیار کړی شوی سفارشاتو یې ورسره تفصیلی خبرې وکړې. د چارواکی په وینا چې یا د کمیټې په خپلو سفارشاتو کې ویلي دي چې فاټا له د ځان له صوبې درجه ورکولو او یا د ګلګت بلتستان په شان کونسل جوړولو په ځای د قبایلي سیمې مرحله وارې په خیبر پښتونخوا کې شامل کړی شي. په فاټا کې د خاصدارو قوت او معیار دومره ښه کړی شي چې دوی د جوګشی چې پراتلون کې څلورونه تر پنځو کالو کې د پاکستان فوج پر ځای ډیوټیانې تر سره کړي. د قبایلی سیمونه به کور شوی خلک دی روان کال تر اخیره خپل سیمو ته ولېګل شي او د دوی د بیا ودانۍ کارونه د 2013 کال تر اخیره مکمل کړي شي. په سفارشاتو کې ویل شوی دی چې د قبایلی سیمو لپاره د لسکلن ترقیاتی پروګرام جوړ کړي شي او په یاد موده کې نه صرف بنیادی ډانچا بلکې سړکونه، سکولونه، هسپتالونه او سرکاري ودانۍ جوړ کړي شي. د ترڅنګ په قبایلی سیمو کې پونتونونه، میډیکل او انجینیرینګ کالجونه هم جوړ کړی شي. د قبایلی سیمو زده کوونکو لپاره مختص تعلیمي کوټه د راتلونکو لسو کالو لپاره د دوه چنده کړی شي. په فاټا کې د راتلونکو کال کې بلدیاتی ټاکنې وکړی شي او د لپاره د خیبر پښتونخوا په الیکشن کمیشن دفتر کې یو بیل یونټ جوړ کړی شي. د وزیر اعظم دفتر چارواکي په وینا چې ملاقات پر مهال د وزیر اعظم نواز شریف وینا وه چې په فاټا کې اصلاحات ډېر مهم دي ځکه چې دا د قومي اکشن پلان بنیادی برخه دي. د وزیر اعظم وینا چې په فاټا کې د اصلاحاتو مقصد د نظر وستې شوی سیمې په قومي بهیر کې شاملول دي او د فاټا د راتلونکو فیصله باید مقامی خلکو د خواهشاتو مطابق کولی شي ځکه چې په جنگ او امن کې د فاټا اولس ډېر قربانیانې ورکړي دي. یاد دی چې په فاټا کې د اصلاحاتو لپاره وزیر اعظم نواز شریف تیر کال د سرتاج عزیز په مشرۍ کې دا کمیټه جوړه کړې ده چې پکې د خیبر پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه، د سفران وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ، د وزیر اعظم د قومي سلامتۍ مشیر ناصر خان جنجوعه او زاید حامد شامل دی. احمد الله، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا
د مشال لري خبرونه کې ورزو کراچۍ ته نن په دغه خار کې د میئر یعنی خاروال او مرستيال خاروال د چوکۍ لپاره انتخابات کیږي. دا په داسې حال کې دا چې په لندن کې میشت د متحده قومي موومنت یا ام کیو ام مشر الطاف حسین لخوا د پاکستان ضد خبرو ورسته د هواد امنیتي ادارو په کراچۍ کې د دغه ګوند دفترونه بند کړي او یو شمېر غړي یې ورلنی ولیدي. نور تفصیل د کراچۍ نه زموږ خبريال محمد عمران راکوي.
د کراچۍ شپږ ضلعو د چیرمین او وایس چیرمین سره سره د کی ایم سی یا کراچی میونسپل کارپوریشن د میئر او ډیپټی میئر یا خاروال او مرستیال خاروال ټاکنې نن د چهارشنبه په ورځ کیږي چې پکې به د 2015 زیږدیز کال د دسمبر د میاشتې پر 15 نیټه شوی بلدیاتی ټاکنو کې کامیاب غړي خپل ووټ استعمالوي. د ټاکنو دا مرحله به نن د چهارشنبه په ورځ سهار 9 بجو نه تر مازیګر 5 بجو روانه وي او پولیس وایي چې د امنیت وزه ټینګ ساتلو لپاره ټول انتظامات مکمل کړي دي. د متحده قومي مومن ګوند په دغه بلدیاتی ټاکنو کې په 218 نشستونو کې یو سل شپږ دیرش نشستونه ګټلی وو او دا امکان څرګندېږي چې په اسانه به د میئر ټاکنې وګټي. د متحده قومي مومنټ لخوا د خاروال لپاره نومول شوی وسیم اختر دا وخت د ملیر پولیس سره دی او د 2001 زیږدیز کال د مئی پر 12 نیټه شوی اړیګړی په کیس کې پلټنې روانې دي. خو عدالت ورته د میئر په ټاکنو کې د برخه اخیستو اجازت ورکړې ده. د خاروال په امیدوارانو کې د وسیم اختر ترڅنګ د پیپلز ګوند کرم الله وقاسی، آزاد امیدوار محمد رفیق خان او ارشد حسین شامل دي. د سرسم د مرستيال خاروال لپاره د ام کی ام د ارشد وورا، مسلم لیگ نون امان الله افریدی او آزاد امیدوار نوید جاوید ترمنځ مقابله ده. د کراچۍ پښپګو ضلع کې بلدیاتی ټاکنې د 2015 زیږدیز کال د دسمبر د میاشتې پر 15 نیټه شوې وې چې پکې تر ټولو زیات متحده قومي مومنټ یو سل او شپږ دیرش نشستونه ګټلې دي او دا امکان څرګندېږي چې په جیل کې بندیوان د متحده قومي مومنټ وسیم اختر د کراچۍ نوې خاروال وټاکلې شي. په نننۍ ټاکنو کې کامیاب امیدواران به د اګست پر 1 خپلې څوکۍ سوګند پورته کوي. د 1909 نه تر 2008 پورې د کراچۍ څلور خاروال تیر شوي چې پکې د عبدالستار افغاني او نعمت الله خان تعلق د جماعت اسلامي سره وو او داسې د متحده قومي مومن ډاکټر فاروق ستار او مصطفی کمال هم د کراچۍ خاروال پاتې شوي دي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
هلته د متحده قومي موومنټ سره مشرانو ویلي چې د ګوند ټولې فیصلې به اوس د لندن پر ځای په پاکستان کې کیږي. د دې ګوند یو شمېر مشران بیا وایي چې الطاف حسین د یاد ګوند مشر او قائد دی. دا له هغې وروسته ده چې الطاف حسین د لندن نوړ مورز په کراچۍ کې د ایم کیو ایم غړو ته خپلې وینا کې د پاکستان د پوځ او رینجرو خلاف وینا خبرې کړې وې او د پاکستان مرداباد نارې والی وې. په دې حال کې رینجرو د یاد ګوند د ځینو غړو په نیولو پسې بېګا هم چاپې ویلې دي. د کراچۍ نه د محمد عمران رپورٹ کی نور تفصیل اورو.
د نهي پروس په کراچۍ پریس کلب کې خبري غونډه ته د وینا پر وخت د متحده قومي موومنټ په پاکستان کې تر ټولو سینیئر غړي ډاکټر فاروق ستار د خپل مشر الطاف حسین لخوا د ګل پروس د پاکستان پر ضد شو خبرو د ملګرتیا نه کولو اعلان وکړ او وی ویل چې د دوی مشر د ذهني ناروغتیا له کبله بیا بیا داسې بیانونه ورکوي چې لوجي عام کارکون ته زیان رسي. نو ښه خبره دا ده چې نوره دا پارټي د لندن پر ځای د پاکستان نه اوچلولی شي. دی وایي موږ ته دا فیصله کول دي او کړې مو دا چې فیصلې به موږ کوو او دا کومې ګنګوسې چې خبرې شوي چې موږ ایم کیو ایم پرېږدو دا دروغ دي، ځکه چې موږ په خپله ایم کیو ایم یو نو موږ به یې څنګه پرېږدو. د میډیا په دفترونو چې کومې حملې شوې وي موږ د هغې نه د لا تعلقې اعلان کوو. فاروق ستار سره په دې موقع د پارلمان یو شمیر غړي او د سند په صوبایي اسمبلی کې د مخالفو ډلو مشر خواجه اظهار الحسن هم موجود و. د دې وروستو د ګوند د بیلابیلو مشرانو داسې بیانونه مخې ته راغلل چې پکې د ایم کیو ایم د مشر سره د ملګرتیا اعلانونه ښکارېدل. د ایم کیو ایم د پارلمان غړي سلمان مجاهد بلوچ پاکستانی مطبوعاتو سره په خبرو کې ویل چې الطاف حسین اوس هم د دوی مشر دی او د ټولو فیصلو اختیار هم د هغه سره دی. دی وای فاروق ستار خپل ځان د الطاف حسین نه جدا کړی نه دی، کوم چې زما لپاره د اطمینان وړ خبره ده. په ایم کیو ایم کې فیصلې ټولې په مشورې سره کیږي او رابطه کمیټي واضح ودا لندن او کراچۍ سانګي نشته. د دې ټولو فیصلو منظوري بیا الطاف حسین ورکوي او زه وایم چې په راتلونکي کې به هم داسې کیږي. د دې وروستو یو مشر عامر لیاقت حسین د ګوند نه د بلیدو اعلان وکړ. داسې راپورونه هم مخې ته راغلي چې یو د صوبایي اسمبلی او یو د سینټ غړي هم د ګوند پرېښودو اعلان کړی دی، خو د دغه غړو لخوا یې پخلی نه دی شوی. د نیم فوجي ځواک رینجرز د یاد ګوند په دفترونو چاپې هم د شپې ناوخته پورې روانې وي او لوی دفتر 90 لا د ګوند غړو ته نه دی پرانستی. بل اړخ ته د کراچۍ د ترهګرۍ عدالت د ایم کیو ایم نیولې شوي مشران کور نوید جمیل، قمر منصور او شاهد پاشا په شمول 11 غړي د 3 ورځو په جسماني ریمانډ پولیسو ته حواله کړي دي. د سه شنبه په ورځ د رینجرز ویان مطبوعاتو ته د کراچۍ عملیاتو معلومات هم لېږلي چې پکې دا ویلې شوي چې نیم فوجي ځواک د 2014 زیږیز کال د ستمبر د میاشتې د 14 نیټې راهسې د 800 نه زیات هدفي وژنی کوونکي نیولې دي، چې پکې د 6500 نه زیات د ایم کیو ایم ګوند سره تعلق ساتي او په ښار کې شاوخوا 80% جرمونو کې هم دغه نیولې شوي کسان ککړ دي. د سرسره په بیان کې ویلې شوي چې د لیاري ګینګ وار 95 او د ناقانونه ګرځولو شو تنظیمونو یو کم سل هدفي وژنی کوونکي نیولې شوي دي. محمد عمران، مشال ریڈیو، کراچی.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلط اگر چکین دشت گردی مکمل ختم
افغانان سوال کاری بے شک چکا
دیر سخت راوانی تیرا یہ ہر چکی
دوست مکان نمسلسل تعلیمی ادارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی په پیښور کې افغان کونسل جنرال په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د ستونزو په اړه وایي افغان حکومت خپل وګړي نور خپل وطن ته ستنول غواړي. د ډاکټر عبدالله وحید پویان په خبره د افغان کډوالو یو سل کسیزه نماینده ډله به راتلونکي اونۍ په کابل کې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره ملاقات کوي او هغه به په خپلو ستونزو خبروي. افغان کونسل جنرال دا څرګندونه د مشال ریډیو د خبریال خالد خان سره په دې مرکه کې کړې دي.
د یو میاشت نه راپدې خوا د پاکستان حکومت ډېر جدي تصمیم نیولی دی چې افغانان په زور وشړي، یعنی د مهاجرت د نړیوالو نورمونو خلاف دوی د پاکستان نه وشړي. او تاسو پوهیږئ چې د پاکستان پولیس هر ورځ افغانان په هر ځای کې چې دي تنګیي. دغه وضعیت موږ دې ته وهڅولو چې افغانان ته په ډېر ابرومند شکل باندې افغانستان ته بیرته د تللو بندوبست وکړو.
ډاکټر صاحب، ستاسو د معلوماتو تر مخه څومره کورنۍ به تللي تر اوسه پورې د تورخم په لار؟
تر اوسه پورې خو په دا یو میاشت کې د 100,000 شاوخوا کې کورنۍ افغانستان ته بیرته ستانه شوي دي. زه خپله د BRC مرکز نه ما لیدنه وکړله، هغوی ما ته تشریح کړل د یونیسر مسؤلینو چې روزانه تقریبا د 600 تر 800 شاوخوا کې کورنۍ افغانستان ته تک کوي او دغه قانوني معیارونه تیریږي.
ډاکټر صاحب، ډېر افغانانو سره دا فکر وي چې هلته لاړ شي نو هلته به د هغې نه کور شته، نه مینه شته، نه جایداد شته. د هغې دپاره د افغان حکومت څه بندوبست کړی دی؟
په دې کې شک نشته چې په دې 10 کالو کې چې دوی مسافرت کړی دی، د خپل کور نه لرې وو، هلته دوی هر څه د لاسه ورکړي دي. اما د افغانستان د حکومت غېږه ډېره ورته پرانیستل شوې ده. د افغانستان د مهاجرینو وزارت ورته بندوبست کړی دی د یو نمرې ځمکې، او همدغسې ځینې خارجي او داخلي مؤسسات دي چې وی د کور جوړولو تصمیم دوی ته لري. دغه سي د ژوند د ابتدایي اسانتیاو د برابرول لپاره زمینی مساعد شوی دي. خپل شخصا رئیس به جمهور مونږ ته هدایت کړی دی چې د مهاجرینو سل کسیزه ډله باید افغانستان ته بوزو، چې رئیس به جمهور شخصا خپل غواړي چې دوی سره وګوري او د دوی د مشکلاتو په حق لمن د تصمیم ونیسي. په دغه راتلون کې هفته کې به یو سل کسیز ډله د مهاجرینو زما په شمول بزو افغانستان ته.
ډاکټر صاحب، تاسو خبرو کړ چې د پاکستان حکومت او ځینې ادارې لکه بیا په خصوصي توګه په خیبر پختونخوا کې افغانان زوروي، په زوره شړي، نو په دې اکله تاسو دلته زموارو خلکو سره ملو شوي؟
بله، کله چې د خیبر پختونخوا پولیس افغان مهاجرینو تنګول هغه آخري حد ته ورساو، دوی په عذاب کړل، دوی په تنګ کړل، په دغه مرحله کې ما څو مهم قدمونه راوچت کړل. د صوبی د کورنۍ چارو وزیر سره ما ملاقات وکړو. هغوی ته مې په ډېر جدي شکل د هغوی نه غوښتنه وکړه چې آزار و اذیت بند کړي. مهاجرین په خپله خوښه روان دي، خو لږ دوی ته تنفس ځای تاسو پرېږدئ چې دوی د خپل کالي راټول کړي، خپل اسلام مشکلات حل کړي، یا بزنس لري، دکان لري، دا خرڅ کړي، خپل موټر خرڅ کړي. دغه وخت ورته ورکړي چې دوی آماده شي دې ته چې افغانستان ته لاړ شي.
ډاکټر صاحب، تاسو خبرو کړ چې دلته افغانانو کاروبارونه دي، زیونه دي، موټرې وي، دلته د ځایي خلک د ډېر په آسان بیه لري. د دې لپاره تاسو فکر کړی چې د دې بس لار نه؟
بلې، او د دې لپاره ما لیګل ادوایزر هایر کړی دی. هغه مې مقرر کړی دی چې هغه د پاکستان په قوانینو باندې ډېر بلد سړی دی او ډېر مشهور وکیل دی. هغه ته زه د میاشتې معاش ورکوم چې هغه مهاجرین چې دلته مشکلات لري، حقوقي مشکلات لري، یا د هغوی پیسې ګرځول کیږي، یا نور داسې مشکلات منځته راځي، نو هغه زموږ حقوقي مشاور د دوی سره منډه کوي، هغه حقوقي مشکلې حلوي. دوی چې کم جایدادونه لري، دا هم دوی ته ما وخت اغوستلی دی چې دا جایدادونه خرڅ کړي، دوی پس له دې نه افغانستان ته لاړ شي. مطلب دا دی چې ستونزې به وي، خو هغه ستونزې چې مونږ پورې اړه لري، د افغانستان قنسولګری پورې په پېښور کې، هغه به مونږ ان شاء الله تعالی په ممکن وخت سره حل کړو.
دا وو په پېښور کې افغان کنسول جنرال چې په پاکستان کې د افغان کډوالو په حواله زموږ د خبريال خالد خان سره خبرې کړې وې.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د ځایی خلکو او ډاکټرانو په وینا شمالي وزیرستان کې خوناک ناروغي وبایي شکل اختیار کړی چې د پلنګځای سیمې څلور ماشومان یې تر دې دمه وجلي او په لسګونو نور یې متاثره کړی دي. ځایی خلک وایي سیمه کې د ویکسینو کمپاین نشته. دا راز ډاکټران هم وایي که د ویکسینو مهم ونه شو نو دا ناروغي به په سیمه کې خوره شي، نو پکار دی چې د سیمې ته زر تر زره ویکسین واستول شي. عمر دراز وزیر د نور تفصیل سره.
د بنو روغتون ډاکټران وایي نه هم متاثره ماشومان یا روغتون کې داخل دي او زیات متاثره پیښور ترفر کړي. ځایي خلک وایي میرانشاه روغتون ته اول په انټری سره تګ مشکل دی، او چې د غلطه ولاړ هم شي نو ډاکټران یې د سهولتونو د نشوالي له وجې بنو یا پیښور ته ولیږي. بنو روغتون ته د خپلو متاثره ماشومانو سره راغلي یو څو کسانو په دې اړه مشال ته وویل:
ورون مرجان د پاکستان
حکیمونه تا په کرشه لاس بل اصل وړه بچی میشته دا ګورا دا حکومت زړه وخوري چې مینا او د غیر حکومت د غن ادم دا دوغړي لبه ندی خو زره دا ځنه چې ټیم په ستری شي ورځو نه شپږ و تل لاس سل دا په خالی میش په کلی د پننګزاسه چا په په کو بیمورای تک په شاور ته تک او دي تک مرشي یونیم باچ
ز دلور جانی او پننګزای کلی سره تعلق ته مش پننګزای ش خاص 15 پیش کسون ویډ کی په دانش دے لاس ویرا سره شمر شوی د بیمورای نه خناک ډیفټریا نه ای د دې پر می جو مت وی چې د دې کی می انټی ډیفټریل اوریجنل ویکسین دی صحیح ویکسین هغه د روډل شي ادي میرم شاس پتال د میش کیم بیمورون یسی اغه اسپیټال ول ډاکټرون صرف چیک کو به د بانی په شاور تر سه جا اخر اسپیټال ته رنگین
بنو روغتون ای این ٹی وارڈ مشر ڈاکٹر اقبال وائی سیما کے دا ناروغی دا مخنیوی لپاره خصوصی دا ویکسینو مهم پکار دے او متاثرہ ماشومانو دا جوان بچ کولو لپاره مخصوص ویکسین ای ڈی ایس ضروری دی چې پاکستان کې مونده دل هم ګران دي
مين نقصان دینه جوړ شو چې مشمون ویکسینیشن نه دي شوی او سټ دی مومنت دوا کرنا پکار دي چې ویکسینیشن نه دي کړی هغه وشي بلکوم مشمون کې د بیماری راغلي دا دی اگینست یو خاص ویکسین ملويږي چې ایت ائی ڈی ایس ویل شي چې اگر وخت شي پاکستان پر لور باندې اوس فلال شارټ شي وي دي چې ته د بیماری لګي موقع باندې ویکسین لګي نو هغه سره به کم از کم د ژوندۍ بچي چې سات مشمون ایڈمټ دي پرونو موږ څو کسان راغلي ډېر څه مشمون چې ډېر ان سټیج کې هغه په خبر ته وستول دي هر ہفتہ بند چکن دا 20-25 مشمان راضی جی چا ویکسین نہ دے کے دا ویکسین کی وہ دینا بعد چکن دا ویکسین دا غر لول بند دوی دی پر اویلیبل شی خاص کر جی سوک بیماران شوی دی اگے کی دا بیماری اگینسٹ ویکسین ہوشی
کلامو چے پدیاڑا دا میران شاہ روختون مشر ڈاکٹر عبدالرحمن افریدی نو پختل نو دوی وویل متاثرہ سیمو کے دا ویکسینو مهم شروع کڑے چے وسا وکسانو کے ویکسین کڑی خدا دا پوینا ڈائریکٹریٹ ہیلتھ فاٹانہ غوختنہ کڑے چه زیاد شمیر کے ورتا واکسین ولیگی عمر دراز وزیر مشال ریڈیو بنو
د مشال ریڈیو خبرونه ته وګی ورزو مومند جن سایتا دغلتا آی آر سی یو نړیواله مرستندوی ده چې سلویخ اسکولونه اخلاص کړی وو او بیا ورسته د ځنې مشکلاتو له وجې بند کړی وو په دغه مومند جنسی کې د تعلیم څنګه وای چې دوی به په دې کې 12 اسکولونه بیا خلاصوي په دې حق له تفصیل د شانواز ترګزی ریپورت کې ورو
د نړیوالې ادارې انټرنیشنل ریسکیو کمیټې لخوا په محمود ایجنسی کې څلویښت پرایمري سکولونه شروع شوي چې دغه پروژه درې کاله وروسته د روان کال په 1 مارچ ختمه شوه د سکولونو کې شل سکولونه هیومن ریسورس ډیولپمنټ نتورک نومې نا دولتي ادارې او شل سکولونه هیلپ اند نیډ نومې ادارې ته حواله شوه خو د سکولونو د بندښت وروسته اتیا استادان او استادانې او څلویښت څوکیداران بے روزګاره شوي او د دې ترڅنګ د 2200 نه زیات ماشومان هم بې سکوله شو ګلزاده محمد پټی باندې په سکول کې استاد وو او وای
پټی کې مونږ سره شپږ ماشومان دي یو څه مونږ په لا کې هو ولا دي کړي خلک هم راځي ته پورت کوي خو ها مرحبا کې نشته دي د کړي والا خو دا په سره کړي و چې مونږ به د ماشوم به سر باندې تاسو له 100 روپۍ درکو کنه هم را دغه څه پوری سره کړي دي مونږ به هم پل کار جاری ساتل دي مونږ دوی چې حال واغې
د هیومن ریسورس ډیولپمنټ نتورک د هغه وخت یو مشر نور حیدر خان وای چې د هغه شپږ سکولونه فاټا ایجوکیشن فاونډیشن نومې ادارې په خپل ولقه کې خسته او نور ډیر له سکولونه بندي ول یو سکول د ولس په خپل مرسته روان کړي
او ماشومان و سکولونه نه دی هغه واپس حالت لاړ په کم باندې چې لیک رسالو کال مخ کیو ډیر غریب خل یو مطلب او غوي د استاد هغه تنخوا چې هغه کمیو کې نشو برداشت کولای
د هیلپ ان نیډ نومې ادارې یو مشر عرفان الله وای چې دا غوي سکولونه پندیالې او پلانګار کې جوړو خو د بندخ ترستو هغه خپل ماشومان ته ډیر خفه وزکه چې هغه ور سره درې کال ډیر مهنت کړو اوس پکې زیاتره ماشومان سکولونه پریخي
موږ په اړه کې سکولونه جوړ کړی چې په کندې کې سرکاري ګورنمنټ یعنی سکول نه دې نو 3-3 کیلومتر 4-4 کیلومتر کې نو موږ چې کله اپراجل موږ ختم شو نو زیاتره سټوډنټان چې کوم هغه سکول ته راتلو جوګه په دینو چې لګا نږدې ګورنمنټ سکول نشته دې نو زیاتره چې کوم دې ماشومان او چې کوم دې داسې پاتې شو
بل خو تعلیمي اداره محمود ایجنسی وای چې د الټرنیټ لرننګ سکول یا متبادل د زده کړو ځای په نوم یو پروجیکټ د قبایلي سیمو لپاره جوړ شوی چې تر لاندې د یادو دواړو ادارو شپږ سکولونه اخیستل شوي او امکانات دي چې د نورو سکولونو لپاره هم تعلیمي محکمه د کوم بل تنظیم سره خبرې وکړي چې دغه سکولونه بیا شروع کړی شي شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټوټر پته دا وی او ای ڈی وا.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړي او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
دا مهال د مشال ریډیو خبرونه اوري او مازیګر په شپږو بجو چې د مشال خبرونه ختم شي نو هم په دې سپو تاسو بیا د ډیو ریډیو خبرونه اوریدل شي. د روانې ګړې نیمه ته ورسېدلو په پښتونخوا کې د ماسپخین یوه نیمه بجه شوه. مجید بابر استودیو کې را سره دی. راځي چې د خبرونو لنډیز ترې واورو.
کراچی کې د ضلع حکومت جوړولو لپاره د خاروال او مرستیال خاروال ټاکنې روانې دي. د پاکستان د ټاکنو د کمیشن تر مخه د خاروال د ټاکنو لپاره څلور امیدواران په ټاکنو کې برخه اخلي. تیر ورځ په کراچۍ پریس کلب کې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د متحد اقوامي موومنټ په پاکستان کې تر ټولو سینیئر غړي ډاکټر فاروق ستار د خپل مشر الطاف حسین لخوا د ګل پورت د پاکستان پر ضد شو خبرونه د لا تعلق اعلان وکړو. په پاکستان کې د ورلد فوډ پروګرام ډایرکټر لولا کاسترو په نړیواله ټولنه غږ کړی چې د قبایلي سیمو نه د بې کوره شو خلکو خپلو سیمو ته په حفاظت د ستنولو لپاره د لاندو ورو مرستو ضرورت دی. د یوې پوښتنې په ځواب کې لولا کاسترو وویل چې په قبایلي سیمو کې د سخت دریځۍ د خاتمې لپاره ضروري ده چې د ځایي ولس د اوسېدو د معیار کچه لوړه کړل شي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوان د سپین بولدک او چمن ترمنځ سیمه کې د یو شمېر کسانو له لوري د پاکستان بیرغ سوزول وغندل او ویل چې بیرغ د یوې ځانګړې ادارې نه بلکې د یو هیواد او ولس استازیتوب کوي. د افغانستان د پوځ مشر جنرال قدم شاه شهین هندزي د هندي خپرونې د کان هرن په حواله جنرال شهین به راتلونکې اونۍ په نوې ډیلي کې د هند پوځ له مشر جنرال دلبیر سنگ سوهاګ سره وګوري. د ایټي پولیسو پرون د یو افغان ځوان د نیولو خبر ورکړ چې تر یوې لارې لاندې تړل شوی او نږدې 1400 کیلومتره فاصله وهلې وه. د راپورونو له مخه د ایټي پولیسو ته یو شمېر کسانو چې په موټرسایکل یې سفر کاوه او د لارې په تل پورې د حالت لیدلی مو خبر ورکړی دی. واشنگتن وایي د ترکی له لوري په امریکا کې د میشت مذهبي شخصیت فت الله ګولن د وستوري رسمي غوښتنلیک پر ورسېږي.
د مشال ریډیو خبرونه اوریدل. خبرونه تاسو د ریډیو تر څنګه د انټرنیټ لارې هم اوریدل شي. پته دا مشال ریډیو ډاٹ کام. په دغه پته تاسو د مشال ریډیو پانی ته چورشه نو نور خپلی ویډیوګانې تصویرونه او ډیر معلومات ترلاسه کولای شي. دا راستا سو د مشال ریډیو سره د فیسبوک او ټوټر د لارې هم ملګری کېدل شي. اوس وخت شوه دی د هفتواری خبرونه د مشال ریډیو مجله. دا خبرونه یو وار وړاندې تاسو اوریدل کوم اوریدونکو چې نه اوریدل غي د پاره بیا تاسو ته نشر کوم. د دې خبرونه کوربه دی نجیب عامر. راځي چې په غاړه وورو.
د مشال رادیوي مجله
د کلتوري هلو زلو ونیسا خبرونه.
د مشال رادیوي مجلې ګلګل اوریدونکو د خپل قربان نجیب عامر سلامونه ومنه. په دې خبرونه کې مو د ځل هم درته د افغانستان او پښتونخوا کلتوري مرکې او راپورونه درته راټول کړي دي. په سواد کې د ارواخا دراجولي شاه د تلین په پلمه غونډه وشوه.
دراجولي شاه بس صرف دومره چې په دې بلکاده چې زمادي سره لږ به وخت هم ولا راغلی دا عمر لا د مرګ نو څنګه چې زمونږ کې ډېره د کار توقع.
د شمالي وزیرستان د رزمک د غره په سر د انګریزانو د جوړې کلا الکساندرا سیل در باندې کو.
دا لی زندي کې لای چې کلا جوړوله بیا یو جرنل و د اخسر علی روغل یو عالی زندي نمه ده. دا انګریزو د لندن و
بیا دا جرنل اخسر تلاک شو. دا لیر و سره و بیا و چې دله تو کلا جوړیږي خو نوم یې علی زندري هغه د لیر نوم یې په دا کلا کې.
د لیلا مجنون کیسه په خوانه شو. د یو هالنډي سړی او د چینایي خاپيري د مینی لکیسه مخبرو. دنیا کې دنګ سړی او دنګ خزی په کوم ملک کې دي په یو راپور کې به احوال درکو. سندرغاړی سرفراز د خپل تازه ریلیز شوی البم په اړه غږیږي.
دا خو جی جمال البم د ډیرو وخت نه مونږه په کار شروع کړو نو هغه په خوده پاک دغه برابر کو چې دا البم ریلیز شو او ډیر خپل ریسپانس را روان دی.
په دې سربیره نور مطالب مهم د تراټول کړي دي. دا ورېدو لپاره د مشال رادیو تر څنګ اوسه. ارواښاد راجولی شاه خټک تیر کال له نړۍ سترګې پټې کړې. د پښتو ژبې دغه خادم تر لسګونو کلونو پورې خپلې درنې ژبې پښتو ته خدمت وکړ. نوموړي په پېښور پښتو اکاډمۍ کې پښتنو ځوانانو او پیغلو ته د پښتو درس ورکړ او د نثر او شعر په میدان کې ګڼ نادر کتابونه تر شا پرېښودل. د سوات ادبي څانګې د راجولی شاه خټک د تلین په پلمه دیبان راټول کړي وو او دغه ستر پښتون ادیب څېړونکي او شاعر په اړه د خلکو ذهنونه روښانه کړل. له سواته نیاز احمد خان او په دې اړه نور تفصیل.
سوات منګورا رحیم آباد کې د رحیم شاه لالا په حجره کې د سوات ادبي څانګې تر سوري لاندې ادیب شاعر او محقق پروفیسر راجولی شاه خټک اولنی تلین په موقع یو شمېر شاعران ادیبان را جمع شوي ول چې پکې د پروفیسر راجولی شاه خټک ته د پښتو ادب په خدمتو پیرزونه وړاندې کړې شوې. په دغه موقع د پېښور څخه راغلی ادیب شاعر اسد الله جان برق اویل
راجولی شاه بس صرف دومره کې پر بیت لکه ده چې زما دي شاه لږ به وخت مات ولا راغلی دا عمر لا د مرګ نو څه چې زمونږ ته ډېر د کار ته وکړو تر دا په پوره په دا کړه وتا اوس به نه وکولا لکه لږ لږ کال خو یې نن دا به عمر کې دوه زمونږ ته وکړو کوم کې دا چې په دې کې با وړ څه کړیو اوس دا کړه کړیو اوس با دا کړه غمون ته چې ټول نور خلکو ته پښتو ته نو دل مو ته لې کول ته
د ديار لسو کتابونو مصنف راجولی شاه خټک په اړه د ملکن څخه راغلی شاعر ادیب شاعر پروفیسر محمد اسلام ارمانی په دغه مقاضیه تکړه.
راجولی شاه خټک صرف په مونږ کې نشته خو داغه افکار داغه خیالات داغه اشعار داغه علم داغه پوها هغه زموږ سره ملګری ده. الله پاک دې داغه مغفرت نصیب کړي.
دغه دستوري ته راغلی د پروفیسر راجولی شاه خټک زوی یحیا خټک په سوات کې د دغه دستوري منځلو مننه وکړه او د خپل پلار په اړه وویل.
تر اخیری ډیګری پورې چې اگر ډیګری کزما د ساينس سره یا د نور د بزنس سره متعلق وا په هغه کې به هم چې په کم ځای کې زې سار شم چې هغه نه ما پښتنو پر مو د حیرانتي خبره دادا چې په ټول مرکز لا هغه لا جواب نه دی پاتې شوی او ماته موږ جواب راکړی کم چې په کتاب کې هغه دروست جواب دا زما د پر هم ډیر ده د فکر خبره ده چې د ادب سره تعلق لرونکي یو شخصیت هغه په بزنس څنګه پوهیږي هغه په نور مضامین څنګه پوهیږي په انګریزي ژبه کې به چې موږ ته مسله راغله که په اردو کې به راغله پښتو خو هم زموږ خپله ژبه.
سوات ادبي څانګې مشر فضل محمود روخان مشال ریډیو ته وویل چې د راجولی شاه خټک د سوات سره خصوصي مینه وه او تیر کال کله چې د سوات څخه تلو نو په لار ورته د زړه دوره وشوه او وفات شو.
راجولی شاه خټک صاحب د ژوند اخیرنی ورځ زموږ سره وستی وه چې زموږ دې ځای نه واپس سوات نه واپس لونه په ملکنډ کې وفات شو. دا شلم جولای 2015 کال نن موږ دغه اولنی برسی کوو ا د سوات نه تلې وو په سوات کې موږ دغه برسی هغه په سوات کې دلته کې سوات کې لوجی یو ډپارټمنټ او د اکیډمۍ په شکل کې جوړول غوښتل او دا غیر پر هغه په سوات کې مستقل تور باندې په دفاتر کې دوه هغه انډیا متفقاره کړو.
په دغه موقع شاعرانو هم راجولی شاه خټک ته د شعرونو په شکل کې پیرزونه وړاندې کړې چې پکې زبر علی ناز وویل.
او لک مشال لک شونټې لک لټکې ولاړو د وخت یارو کې درنا اور ورکه ولاړو د وخت یارو کې درنا اور ورکه ولاړو په قدم چې لک ګل راته مسکه ولاړو.
در وخت راجولی شاه خټک د تلین راپور مو اوریدا اوس تر راجولی شاه خټک کې او کلام د سندرغاړي گلزار عالم په آواز.
خدا که یو وخت پکې یو زه شو آشنا لارا دا خدا که یو وخت پکې یو زه شو آشنا لارا دا بیا به جدا کې ګوچې دا ژوند مو جدا لارا دا Thank you.
انګریزانو د هند په نیمه وچه کې بلا کلونه تیر کړل. د هند او پاکستان له جوړېدو وړاندې دوی په خپل مخه لاړل، خو د پښتونخوا په لربر کې د دوی په لاس جوړ شوي ځایونه اوس هم لیدل کېږي. دوی که تر لوړګي د اورګاډي پاټلۍ غځولې وه، نو د شمالي وزیرستان د رزمک تر غرونو هم رسیدلی و. انګریزانو کابو یوه پیړۍ وړاندې د رزمک د غره په سر د الیگزاندرا کلا آباده کړې وه. د سیمې ځوانان نن هم د الیگزاندرا کلا لیدو ته ورځي او دغلته میلې کوي. د مشال لړیو خبریال عمر دراز وزیر در باندې د دغه کلا سیل کوي.
الیگزاندرا کلا د شمالي وزیرستان د رزمک دنګ غره په سر د برتانیا حکومت په کال 1921 کې جوړه کړې. کلا چې دغلته د برتانیا حکومت وو او په شپږ زره شپږ سوه شپږ اتیا فوټه بلندی باندې دی. د دغه کلا په څنګ کې ځوانانو یو محفل لګولې. یو ځوان وایي د الیگزاندرا چکر سه بل شان خوند دی.
محمود الله مانا خدا سوزینا مزینا والا شول دا ویډ کی دی هغه اکیډمی والا چیرې علاقه دا خوند اورا ویډ میډیم سره وکړي یارا ټوړی میډر وکړل خو دا الیگزاندرا والا غوښی ډیر خوند اورا ټوړی او ځین چې دا ورس تر نه شوی.
ګل اعظم خان چې د شمالي وزیرستان شام نه د غلطا د سیل لپاره تللې وایي چې الیگزاندرا په شان رزمکه د سیل ډیر ځایونه دي، خو د غلطا د سیلانیانو لپاره د هوټلونو او نور سہولتونو نشواله دی.
الیگزاندرا کلا پر ازمکشه انتهایی پچک سار بندیدو. د چک سارنا تقریبا د بانی پر نظرات په اسنتیا سره لیدلای کوي شي. د شنشن منظرینه لره یو خو دغه کسي د مشرومه پر د زړه نغوړي چې د شلی سار نزا کی شوای وي. کشیر دولته د نژدې او د لره خلک رتلین کې سیلګوین کې د پوره ریسټورنت وای میسپور خونه وای، نو یقیني شه دغه نو خلک په جیمی جیمه نتلای کڅه د امنیت او وازه ټیک تو ادغه سره نه ره ټیک شي. دولته یو خدای مقامی خلک کاروبار ور سره ششي.
الیگزاندرا کلا د شمالي وزیرستان رزمک کیمپ نه 1 کیلومتر لره شمال مشرق په طرف ده. د وزیرستان اکثره ژنی ځوانان د الیگزاندرا سیل په وخت د ځان سره د موسیقي آلات هم راوړي. ګڼ شمیر ځوانان دغلته د ډول بجې سره خپل علاقایي ټکی کوي. د زیاتې بلندې په وجه الیگزاندرا کلا باندې د پاکستان ټلویزیون یو بوستر هم لګیدلې چې شمالي او جنوبي وزیرستان ته د پی ټی وی نشریات رسوي. د رزمک سیمې مشر نورباکی جان د الیگزاندرا کلا د تاریخ په اړه وایي.
دا الیگزاندرا کلا خاص کر د دیرنونی او د بوراخیل په حدود پوس پخره دو. دا الیگزاندرا کلا چې کلا جوړاوله بیا یو جرنل و د اخسر علی روغل یو الیگزاندرا نه ده. دا انګریز و د لندن و بیا دا جرنل اخسر ته لاړ شو. دا لیر و سره و بیا و چې دله تو کلا جوړیږي خو نوم یې الیگزاندرا هغه د لیر نوم یې په دا کلا کې شاش.
نو ما وړه وایي چې په خوا به هم د الیگزاندرا سره سره د رزمک نور سیمو د سیل لپاره خلک راتلل.
دغه پر جوړه سو چې په اروا تنیا پو سادو ټول وطن ځنی لید شي پاوز نو نور خل د سیل د پورو تل خو ډیر خلکو صبر او تبه گو تا د شپې زوی نو او دالی جندری کې لادو دا سر درد خو په سر درد په دخت را هیڅوک نه دیتللی. یو ځل مو به تلای دی انګریز پرنسپل وو چې هغه وچ ذات نکسو.
نسیمه خلک وای چې اوس د امنامان پر ځای کې دو سره باید دولت د شمالي وزیرستان رزمک یو شمیر سیمو د سیل لپاره سیلانیانو ته سہولتونو بندوبست وکړي چې د سره با د غلطا د امنامان وزا نور هم خشي.
د افغانستان نورستان ولایت که څه هم له خاري سیمو لرې د غرونو په لمن کې پروت دی، خو د قدرتي حسن انګازي د فطرت مینان د ځان په لورې راکاږي. د دغه ولایت مرکز پارون نومیږي، چرته چې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ریاست د ودانۍ ډبره تیرو ورځو کې کیښوه. د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم وایي دغه دوه پوړیزه ودانۍ به د نږدې 300 میلیون افغانیو په لګښت په 2 کلونو کې جوړه شي. د مشال رادیو همکار روح الله انوري پرې راپور لري.
د نورستان مرکز پارون کې د اطلاعات او کلتور ریاست ته نوې ودانۍ جوړیږي. د یادې ودانۍ د بنسټ ډبره د دغه ولایت والی په لاس کې ښودل شوه. د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم وایي له تیرې څه مودې هڅې پیل کړي چې دولتي دفترونو ته ودانۍ جوړې کړي او د مامورینو ستونزې هوارې کړي، چې د دغو دفترونو له جملې څخه یو هم د اطلاعات او کلتور ریاست ته چې د ودانۍ د بنسټ ډبرې کې خدل شو.
نن هم د اطلاعات او فرهنګ ریاست ته ته دا په دوو پورونو کې په اساسي او په خړو جوړیږي. انځل لسوتاخونه بلري دا به په 1.9 میلیونه افغانۍ باندې دا جوړیږي. په دې باندې په لګښت راځي د 2 کلونو په مدت کې به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي.
د نورستان په مرکز پارون کې په داسې حال کې د اطلاعات او کلتور وزارت په پراختی بودیجه د ودانۍ د بنسټ ډبرې خودل کیږي، چې په 13 میاشت کې په ننګرهار کې د یاد وزارت لخوا د یو ستر کتابتون چې په لکونو ډالر مصرف به پر راشي د بنسټ ډبره کې خودل شو.
په نورستان کې د لږې شېبې د پاره تم کیږو د آریا بینډ لخوا ریمکس شوی نورستانی موسیقي ته غوږ نیسو. اوریدونکو د مشال لډیوی مجلې ته غواکې د خبرونې په وروستیو شیبو کې درته د سندرغاړي سرفراز خبرې هم دراورو، چې د خپل تازه خبر شوی کیسټ پښتون یم پاړې له مشال لډیو سره کړي دي. خو اول دوه نور راپورونه درته لرو. د پښتو یو ټپه د وای چنار کدنګ د بے سمر د ګلاب کټیټ ته د لونګ بوې ترزینه. د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو خلک په رنگ ونه بڼه او کړوړ کې د یو بل سره توپیر لري. د نړۍ تر ټولو دنګ سړی د هالند دی. د نړۍ تر ټولو دنګې خزی په لاتویا هیواد کې دي. پښتانه په قد برابر خلک دي، نه ډیر دنګ دي او نه هم ډیر ټیټ. که په دې اړه نور معلومات اوریدل غواړئ نو د سلطان محمد سرور راپور ته غوږ شئ.
د لندن د امپیریال کالج څېړنه ښیي چې هالنډي نارینه اوس په نړۍ کې تر ټولو جګې ونې لري. د دغه کالج پوهانو د نړۍ د اکثرو هیوادونو څخه معلومات راټول کړي او دا یې څېړلي دي چې له 1940 کال تر 2014 کال پورې د انسانانو په ونه کې څومره بدلون رامنځته شوی دی. څېړنه ښیي چې په دغو 100 کلونو کې د جنوبي کوریا د ښځو او د ایران د نارینه وو ونې نسبت نورو ته زیاتې دنګې شوې دي. د ایرانی نارینه وو په ونه کې 14.5 سانتي متر اوچتوالی راغلی او د جنوبی کوریا د ښځو په ونه کې 40.2 سانتي متر. هالنډی نارینه اوس مهال د نړۍ تر ټولو دنګې ونې لري. د دوی ونه په اوسط کې 102.5 سانتي متر ده. د نړۍ په ښځو کې د لاتویا ښځې تر ټولو دنګې دي. د دوی ونه په اوسط کې 170 سانتي متر ده. د نړۍ څلور هیوادونه چې نارینه یې تر نورو دنګې ونې لري په ترتیب سره هالند، بلجیم، استونیا او لاتویا دي. او څلور هغه هیوادونه چې ښځې یې تر نورو دنګې دي په ترتیب سره لاتویا، هالند، استونیا او د چک جمهوریت دي. د ختیځ تیمور نارینه تر ټولو ټیټې ونې لري. د ونې اوسط یې 180 سانتي متره دی. او د نړۍ تر ټولو ټیټې ونې د ګواتیمالا د ښځو دي. د دوی د ونو اوسط 149 سانتي متر دی.
ځنه خلک وای په خوانی منی سوچوي او اوس نه پیدا کیږي، لکه د لیلا مجنون، ادم خان درخانه، رومیو جولیټ او یوسف خان شیربانو مینا چې د خلکو په زړونو کې اوس هم کیسې پاتې دي. ځکه خو شاعر عبدالرحیم روغانی وای دا وخت د مینی نه دی، زمانه د کاروبار ده چې د چا په زړه کې اوسې کرایه به ورکوي. خو یو هالنډي سړی په یوې چینایي خاپېرې آنلاین یا پر لیک زړه وبایل. د لس ورځې د چین په یو هوایي ډګر خپلې معشوقې ته په انتظار ناستو، خو چینایي خاپېرې ورته رانغله. ولې؟ نوره کیسه درته زموږ همکاره فریبا ظاهر کوي.
آیا کېدای سي چې یو سړی د خپلې ملګرې د لیدو لپاره لس ورځې په یو هوایي ډګر کې تیرې کړي؟ یو هالنډي دا کار کړی، خو بیا هم نه دی بریالی سوی چې خپل انجلۍ ملګرې وویني. د دغې مجازي مینې یو لوری یو 40 کلن هالنډي سړی دی چې د خپلې چینایي ملګرې د لیدو لپاره په الوتکه کې څه کم 5000 کیلومتره واټن وهلی، خو د هغې په لیدو نه دی بریالی سوی. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په وینا الکساندر کیرک لس ورځې د چین د هوایي ډګر په یوه ترمینال کې تیرې کړې چې د بې خوبۍ او کم خوراکۍ له کبله بې سده او روغتون ته ولېږل سو. کیرک خپل چینایي ملګری شپږویشت کلن ژانګ د لومړي ځل لپاره د چین د دولتي رسنیو له لارې او په تلویزیوني راپورونو کې لیدلی او ورسره د تصویري پیغامونو له لارې اړیکه ټینګه کړې وه. ژانګ وایي زموږ ترمنځ دوی میاشتې اړیکې د مینې تر سرحده ورسېدې، او هغه وخت دا حق پک حیران سو چې کله کیرک ورته د الوتکې د ټکټ یو تصویر ورواستوه چې له هالنډ د هغه د اوسېدو له ځایه د چین تر هنان ولایته پورې چې دا پکښې اوسېږي رساوه. ژانګ یوه سیمه ییز تلویزیون ته وویل چې دی ګمان کاوه چې هغه ورسره ټوکې کوي، خو ډېر وروسته پوه سو چې دا ټوکه نه ده. کیرک د چانګشا هانګاو نړیوال هوایي ډګر ته ورسید، خو ژانګ ورنغله. کیرک لس ورځې په هوایي ډګر کې د ژانګ د لیدو په تمه تیر کړې، او کله هم چې ترې ووت د په خوښه نه و، بلکې بې خوبۍ او کم خوراکۍ دومره کمزوری کړی و چې خبره یې بې سده کېدو ته ورسېده، او د لنډې مودې درملنې لپاره روغتون ته ولېږدول سو. خو په دې موده کې ژانګ چیرې و؟ ژانګ وایي دا یوه نږدې ولایت ته د خپل مخ د پلاستیکي جراحۍ لپاره تللی و، او ټلیفون یې هم بند و. دا چې کیرک د هوایي ډګر له ترمیناله هغې ته د ټلیفوني پیغامونو د استولو هڅه کړې یا نه، ژانګ وایي دا نه پوهېږي، خو دې کوم پیغام نه دی ترلاسه کړی. هغه وایي که پیغام هم ترلاسه کړی وای، دا به ورته ګرانه وای چې د چانګشا ولایت ته سفر کړی وای، ځکه د هغې د جراحي ټپونه لا نه و روغ سوي. کیرک له روغتون له وتلو وروسته د تیرې دوشنبې په ورځ بیرته هالنډ ته ورسېد، او ژانګ هم هیڅکله ونه لیدله. خو ژانګ وایي چې دا بیا هم هیله منه ده، او غواړي چې هغه وویني.
دا د سندرغاړي سرفراز افریدی د نوې خپور شوې کیسټ پښتون یم یو سندره ده. نوموړي مشال لډیو ته ویل چې دا یې 45 البوم دی چې پیښور کې د پخپل موسیقي او کمپوز ترتیب شوی، او د مینوالو لاسو ته وړاندې کړی دی. د زیاتوي
دا خو جی زما البوم د ډیرو وخت نه مونږه پکار شروع کړو، دلته کې چونکه هغه سټوډیو غانې هم ډېر بیزی وي یا سندره باندې وخت ډېر زیات لګي، نو هغه پکې خدای پاک دغه برابر کو دی اختر ته چې دا البوم ریلیز شو. او ډېر خپل ریسپانس را روان دی، هغه د سوشل میډیا لږه غاړې د فیسبوک او یوټیوب باندې هم خلکو میسیجونه را کوي په فیسبوک زما په افیشل پیج. او دلته په مارکیټ کې چې دی نو هم خلکو ډېر زیات خوښ کو. یو خو څه ډېر وخته پسته زما دغه البم هم ریلیز شي پکې، نو په دې وجه خلک پته مو ورته خوشحالي ما ډېر ښکلی ریسپانس را روان دی د خلکو نه.
سرفراز په داسې وخت کې آډیو کیسټ خپور کړه چې نور هنرمندان وایي د کلیپونو زمانه ده، او موزیک سنټرونه اله په اسانه د کوم هنرمند د سندرو کیسټ نه خپروي. دا کار څنګه شونه شو؟ یو ځل بیا سرفراز.
دا داسې رورا چې ویډیو هو غيو سندره صف کول راغلي دي، شروع شوي دي. زما هم د دغه البم چې د پښتون یم دغه د فایل سي نظم راغلی دی، په دې ما یو ویډیو جوړ کړی دا خلک ډیر په مینه اوري او خلک ډیر زیات خوښه کوي. خو البم چې دی نو هغه زمونږ هغه تنده زه بده وایم چې زمونږ تنده نه ماتېږي په یو سندره جوړولو باندې. زما داسې یو سندره هم را برابره کړه، د هغې نه البم جوړ شو چې شاعري را سره هم پرته وه. نو ډېر وخته پس خلق پتم او میسجونو راته ملګرو کولو را ملو بشو داس میفلونو او د البم پتم او خلق ملګری دوستان او دا غیده پر دغه وختو وسو البم توکلو ریلیزم کو خو مخکې دا وا چې مخکې موږ سره دا پروډکشن هاوس کو کنه لاغي به البمونه ریلیز کول به او ډیر بم کېدل اوس یې څنګه چې وختونه هغه رنګ نشته دی هغه دوکانونه د کیسټو تقریبا داس ختم شوین دی دا یو اورین پروډکشن دی چې د یو نیم البم ریلیز کوي بیا ما د دې څخه خبر وکړه چې زما دا البم دی او هغه مصرف چې څوره هغه په موږ خپل کو مخکې خو دکاندار کول پی او چې څوره مصرف دی هغه موږ په خپل کو په البم باندې یا په یو سندره یا په ویډیو کې په اړوي خو مجبوری زموږ دا ده چې لکه د مارکیټ نه سره هم ځان نشته او مارکیټ کې به ځان ساتي به موږ ځان کو په دغه سندرو باندې په دې حوالے سره بیا ما صف کو دا کیسه
سندرغاړي سرفراز وای د پښتون يم والیوم موسیقي نوي دا خود هڅه کړې دا چې د پښتو کلاسیک موسیقي آلات پکې وکاروي او دا تجربه د په وینا کامیاب و
دا خو د اوس مغه نوې میوزیک موږ ورته وي دا خو د سټوډیو مخکې به دا ټول هنرمندان به زوره و دا ټول ارکسترا به جوړ کړي نو دا به ناستو په یو ځای به دا کیسه پر ریکارډ کړو به اوس چې دی نو موږ یو ساز رالو یو یو ساس پکې ریکارډ کو او دا هیڅ په یو طریقې کاری استودیو لکه اوس څنګه سولې کونه دور راغلی نو په دې کې مارا باب ساتلې دي ما شپېلې ساتلې ده ما کلونټ داسې سکسي پون او مختلف سازونه کم چې پښتنو خوښ کړی دي او مخکې به هم زموږ په البومونو کې نو هغه سازونه مارا غوښتي دي رباب ورسره داسې چترالی سیتار هم ما مکس کړی دي مختلف ځایونو کې
سرفراز خپل مینوالو ته پیغام هم لري
بس نور دغهختنه چې څوک زما ته اکثر مینه لري دا غن یو جهان مننه کوم زما ته درو سره مینه لري زما ته ماته ګډه موسیقي خوخه نو دا غن یو جهان مننه او خدای دیو کی چې زمونږ په وطن کې امن راشي سوکالی راشي خوشحالي راشي مون خوشاله زندگی تیر کو او دیو بل لپاره د ډیر ښه زندگی تیر کو او جون ناغه جون دی چې د سړی د بل لپاره تیر کی نه आवाज چې سړی دی بزان زندگی تیر کی او ځان خوشاله دی وای نه چم گاون لا خپل خپلوان لا سړی خوشاله وای نو دغه جون نه خو
د خوږجبی هنرمند سرفراز د خبرو سندرو سره د مجلې دا غنه تړو او پراتون کې غنه کې بعد د نور مطالبه سره ساسو هر کله کو تر هغه د لوی خدای پامن
سندره خو ژوند او ژوند سندره ده
خو اوس نډول شتا نه اتن شتا
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي
موسیقی استادان په څه حال دي
په واډو نه ملاو شې دی یو دلته چولې کارته نو بد لګي کنه
نو په داسې کې واګداران څه کوي
30000 روپے پر منت بوغو تیر کو
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي ڈلے ڈلے جوانانو ہم ہنر تا مخکری
د رباب مقابله او پای کې زما فرست پوزیشن راغی.
دوی د سولې له پیغام سره راغلی.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغه او ورته موضوعاتو اونی ز خبرونه هارون باچا هنری ګړی هر پنجشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو پژوندې بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.